په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمېز موضوعات رپورټونه درورو. خبرونه له مجید بابر اور.
ستړي مشري ډومبې د مشال د خبرونو سرټکی د کورونا وبایي صورتحال له وجې لسو میاشتو د بندیز نه پرته پاکستان کې تعلیمي ادارې له ننه په مرحله وار توګه پرانستل شوې. د قطر په دوحه کې د افغان طالبانو او افغان حکومت د پلاو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په لړ کې بنند مذاکراتو په محل ویش خبرې کیږي. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړې چې د ایران هرې حملې ته به سخت ځواب ورکړل شي. خبرونو تفصیل. لنن څخه په پاکستان کې سکولونه یو ځل بیا پرانستل شول. د تعلیم د وزارت لخوا پرون د خبرو شو معلوماتو تر مخه په لومړۍ مرحله کې به د نهم او لسم ټولګي زده کوونکي سکولونو ته ځي. بیا به د سپتمبر په درویشتما د شپږم و موتم ټولګي او د سپتمبر په دیرشمه به له لومړي ټولګي تر پنځم پورې زده کوونکي سبق شروع کوي. دا ښوونځي د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بند شوي وو. د تعلیم وزارت ویلي چې د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به هر ورځ په سکولونو کې د استادانو او زده کوونکو کورونا ټیسټونه کوي. یو پاکستانی خبریال اسد علی تور 13 ورځ په خپل ورځ ټویټر یو پیغام خبر کړی چې د رولپنډۍ پولیسو د یو کس حافظ احتشام په مدیت کې دغه پر ضد د پاکستان امنیتي ادارو پر ضد د بې بنیاده پروپیګنډي مقدمه درج کړي. اسد علی تور په ټویټر خپور شوی پیغام سره د پولیسو لخوا د درکل شوی مقدمی د ایف آی آر یو نقل هم خبر کړي چې پکې د حافظ احتشام لخوا پولیسو ته شکایت شوی چې په ټولنیز رسنیو د پاکستان او د هغه هیواد د امنیتي ادارو پر ضد بې بنیاده پروپاګاندا کوي. اسد علی تور دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې پولیسو د حافظ احتشام په نوم د یو لاسپوسی کس لخوا د پر ضد ایف آی آر درج کړي. دا ایف آی آر د روانې میاشتې پر 12مه د راولپنډۍ په داتلی تانه کې درج شوی. دا په داسې حال کې ده چې د رواني میاشتې په 11مه د پاکستان د رسنو د نظم د ادارې پیمرا د پخوانی مشر او خبریال افسار عالم پر ضد د پنجاب د جیلم خار په دینا سیمه کې یو کس چودري نوید احمد هم په ورته تورونو مقدمه درج کړې وه. د بیان د ازادۍ او د بشري حقوقو ملکي او نړیوالو ادارو او فعالانو د دې اقدام غندنه کړې او دای د بیان د ازادۍ پر ضد ګام بللې. افغان چارواکي وایي په قطر کې ونند طالبانو او افغان حکومت پلاوی د مذاکراتو پر محل ویش خبري وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دي ناجی انوري 13 شپه مشال لري ته وویل ځینې پرمختګونه شوي دي خو د مذاکراتو د پیلولو لپاره په ځینو ټکو موافقه ته ضرورت ده. په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پرانسته د سپتمبر په 12مه شوې و. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد پرون پاکستان ته تللی و. د پاکستان پوځ د سپتمبر په 12مه یو خبر پاڼه کې وویل چې نوموړي د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړی چې د ایران هر حمله ته به سخت ځواب ورکړل شي. ډونالد ترامپ دا خبره تر هغه راپورونو وروسته وکړه چې پکې ویل شوی ایران په پام کې لري یو امریکایي ډیپلوماټ د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وجنې په بدل کې ووجني. ولسمشر ترامپ پرون په یو ټویټ پیغام کې وویل د امریکا په وړاندې د ایران هر حمله به که په هر بڼوي زر برابر سخت ځواب شي. د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قماندان قاسم سلیمانی د روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا د جبهې په پیلټ الوتکې په حمله کې د عراق پلازمینې بغداد ته څیرمه ووجل شو. ډونالد ترامپ لیکلي داسې راپورونه شته چې ایران ښایي د ترهګر رهبر سلیمانی د وجنې په تړاو کومه وجنه یا حمله پلان کړي. ځینو امریکایي چارواکو رسنو ته پرون ویلی وو چې ایران په جنوبی افریقا کې د امریکا د سفیر لانا مارکس د وجنې پلان لري. د ولسمشر ترامپ د تازه سرګندونو په اړه تر دې دمه ایران سندي ویلي. او وروسته خبر دا چې د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ باندې د سپتمبر په 15مه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو سره د متحده عربي اماراتو او بحرین د سفارتي اړیکو عادي کولو د تړونونو د لاسلیک کولو د غونډې کوربه وي. ترامپ چې غواړي د نومبر په 3مه کېدونکو انتخاباتو مخکې په منځني ختیځ کې د بحرینې پالیسۍ کامیابي وښایي، د تړونونو په رښتینی ډول تاریخي او په منځني ختیځ کې د سولې لپاره پرمختګ بللی دی. ترامپ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو، د متحده عربي اماراتو شیخ محمد بن زاید، د اسرائیل او عرب اماراتو تړون د اګست په 12مه اعلان کړی و. د بحرین او اسرائیل ترمنځ ورته تړون د سپتمبر په 12مه اعلان شو. د مشال خبرونو پای.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو په روانه خبرونه کې به یې پردی او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه واوري. پا په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې تړل شوي سکولونه نن بیرته خلاص شول. د ممند په یک غون های سکول کې یو استاد زده کوونکو ته وویل چې څنګه بل کورونا وایرس ځانونه او نور خلک بچ ساتي.
بغیر د ماسک نه به یو ماشوم هم سکول ته الاوډ نه وي. د خوراک سیزونه چې کم دینو دا به یو بل نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د نړۍ پر هیوادونو غږ کړی چې پر سکولونو د وسلوالو د حملو مخه ونیسي او د ماشومانو تعلیمي بهیر جاری وساتي. په شمالي وزیرستان کې یو مدني فعال وایي هلته اوس هم د ماین چاودنو او کرفیوګانو له وجې سکولونه تړل کیږي.
کرفی وی یا کلکټیو پنیشمنت اسپیکټر شي او ای ڈی بلاسٹ وی شي نور دسي مشکلات جوړ شي په وجه سره سکول بند وی.
او په دوه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د سولې پر خبرو بوختي. په داسې کې افغان حکومت د سیمه له هوادونو څه غواړي؟ د افغان ولسمشر مرستیال ویاند وای
زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
هیله ده له موږ سره اوسئ. او دا همولنه موضوع د پاکستان د مرکزی حکومت له امر سره سم نن د هغه واد سکولونه چې د کورونا وایرس د وبا له وجې تړل شوي ول بیرته پرانستل شول. حکومت ویلي چې په لومړی پړاو کې یوازې د نهم او لسم ټولګیو زده کوونکو ته اجازه ورکوي چې سکولونو ته لاړ شي. ځینو شخصي سکولونو بیا له اول تر لسم ټولګي پورې زده کوونکي سکولونو ته بدلي ول. دا چې د سکولونو یا ښوونځیو دننه له کورونا وایرس د حفاظت پر کومو حکومتي لارښوونو عمل کیږي او استادان او زده کوونکي په دغه اړه څه وایي د شانواز ترکزی په دې رپورت کې اورو.
نن د سپتمبر په 15مه د حکومت په اعلان د نهم او لسم ټولګیو د پاره سکولونه کولاو شو. هم دا شاندش پګم نه تر د اتم پورې به په درشتم او پرایمری به در روانې میاشتې په اولنې نیټه شروع کیږي.
ګورم شومان استاد سندن رومبای ورځ د سکول تر اغلی او د کورونا د وجې زمنګ ډیر زیات ټیم خراب شو. اوس به زمنګ دا کوشش او استاد هم دا کوشش دا کورس چې کوم دی دا مونږ کور کو.
د یکاون د های سکول ډیر لګ ماشومان نن سکول ته ورغلی او د سکول د ټاله ورستو د غز د کونکې شپک شپک فوټه فاصله کې ودرولې شو. او د سکول یو استاد چې اصغر خان نومیده ورته د کورونا په حواله داسې وینا وکړه.
بغیر د ماسک نه به یو ماشوم هم سکول ته الاوډ نه. بل چې په کوم جمګټه کې به موږ راتلو څنګه به موږ یو ځای په ګروپونو کې راتلو هغه طریقې کار بنی. د خوراک سیزونه چې کم دینو دا به یو بل نه ورکوي. په سکول کې به کینټین یا اسمبلی یو ځای کې دل دا سیزونه بنی تاسو به په فاصله سره اوسئ ځکه چې دا بیماری انتهایی خطرناکه بیماری ده. دا یو غټه وبا په دنیا کې راغلې ده. دا غي په وجه باندې ډیره تبې وشوله.
د سکول په اوګدا برانډه کې دغه هلکان په دوه اوګدو قطارونو کې ولاړو خو بیا ورته د خپل کلاس یا د زده کړې کوټې ته دته وینا وشو. د سکول د دوړو ټولګیو د کلاسونو او یا کوټونو بهر په سرو بالټو کې اوبه او ورترخوا کې صابون هم اخودل شوی. هلکانو کې ځینو ماسکونه په مخ تړلې خو ځینو بیا د جیب رومالونه او یو ځوان پکې ګلوبند او یا مفلر هم تړلې. د دوی سره کتابونه ډیر کم نو د نهم ټولګي د پاره مقرر وستاس علمزیب خان دغه ماشومانو ته ځینې خبرې او بیا د هلکانو زده کوونکو ځینې سوالونو ځوابونه هم ورکړل.
لسونه سټایز کې بچي سنټر کې سوال کړ. لسونه دا بس بچیا فاصله کې ګرځي نور ماشومان نه.
زده کوونکو وویل چې دوی ته لټولو غټه ستونده د سکول دننه د اوبو د نشوالي ده. بل خو تر اوسه پورې د سکول ته بجلی نه دا ورکړل شوی نو باید دغه بندوبست وشي.
ځوانم جمال احمد د کلاس 9 ته شم دی. موږ د تکلیف د اوبو ډیر ده سر چې موږ د اوبو چې کم دیل ته د سکول نه بار موږ واړی لګي او هغه اوپر وړي.
استادان هم شپږ میاشتې په سکول ته درغلي او ماشومانو د تعلیم په حواله ډیر فکر مند او په خپل کې د میټینګ یا اجلاس په دوران خبرې کولې.
بیگا مات راغلی کنه شارټ ډیسټریټ کور
بس دا چې تاسو یې موري ته خبره ولګې
دا تاسو یې موري ده دا لکس یې موري ده په څومره ټیم کې بعد څومره کورس پڑھاوي
سردار حسین د سکول مشر استاد دی او د اوبو د بندوبست په حواله وویل
اوبو بوتل براوړي د کوره کله خوراک ساک سلک ډیر سیزی بم نو دا خدا ماشوم په ذمہ دی چې ماس په ماشوم راوړي. باقی د اوبو خبر ده اوبو مسله خو د ټول ډیسټریکټ ده چې سو پورې پی ټی سی پند منته نه میلاو نو دا هغه پورې منګه نور څه وسائل یا ذرائع نشته دي چې موږ پیدا خپل کوی فعال کو. اب تا لس شل ورځو کې میاش کې کدا پی ټی سی پند موږ ته ملاو شو نو موږ په ډومبه ترجیح بدغه ورکو بول ورکو چې
د سکول د لګیدو وخت اته نیمه بجې او د چټۍ او یا رخصت وخت دوه لس نیمه بجې غرمه مقرر وو. نو استادانو ول چې دوی به کوشش کوي چې د حکومت د خوا اعلان شوی د کورونا په اس او پیس عمل هم وکړي او زده کوونکو ته سبق هم په دالند وخت کې وخای چې د دوی تعلیمي کال خراب نشي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو محمد.
تاسو اوریدل اوریدونکو چې نن د سپتمبر پر 15مه د خیبر پختونخوا په صوبه کې سکولونه سرکاري سکولونه بیرته خلاص شول، خو په خیبر ضلع کې ځینې تعلیمي ادارې له دې امله چې قرنطین مرکزونه پکې جوړ شوي ول لا هم بند دي. زده کوونکي او ځایي وګړي وایي د دوی تعلیمي ادارې باید صفا او د ماشومانو پر مخ خلاص شي. د خیبر مرستیال کمشنر وایي د دې سکولونو د خالي کولو او پاکولو لپاره لاړوند ادارو سره رابطه کړې دي. د فرهاد شینواري رپورټ.
د ستمبر په 15مه نیټه په خیبر ضلع کې یو شمیر تعلیمي ادارې هلته د جوړو شوو کورنټین مرکزونو لامل خلاص نه کړل شوې. په دې تعلیمي ادارو کې د کورونا د وبا په وخت کورنټین مرکزونه جوړ شوي وو او تر اوسه په ورننوتو بندیز دی. دې مرکزونو ته به په افغانستان کې ایسار شوي پاکستانی وګړي راوړل او څه باندې څوار لسور به پکې ساتل او بیا به پرېښودل چې زیاتره پکې کورونا وهلی وو. زده کوونکي او ځایي وګړي وایي باید د تعلیمي ادارو نه د کورنټین مرکزونه ختم کړل شي، دا د صفا کړل شي او جراثیم کوش سپری د پکې وکړل شي. د لنډ کوتل مرکزی سرکاري های سکول د لسم جماعت یو زده کوونکی عمران خان اپریدای مشال ریډیو ته وایي
او تقریبا د مونږ د 15 میاشتې ضایع شوې. نور مزید مونږ نشو برداشت کولای ځکه چې اوس په کور باندې ناست یو، پړای نشته، سزان نو را سره د سہولت مونږ سره شته نه، فیسیلیټي نیټ فیسیلیټي نشته را سره، هیڅ قسم سہولت مونږ نشته. دغه ساری مونږ دی ناست یو، ورته سوال کوو حکومت تم چیرې مهرباني دی وکړي چې کم کوارنټین سنټرې جوړې دي، دا د کولاو کړی شي، ختم دې کړی شي، صفایي دې وکړی شي، پسره دې وکړی شي، نو تعلیم جاری وساتو، خپل مستقبل خپل کیسه روانې کورم او سکولونه والا چې اوس یریګو خپل یریګو پیګونه چې سو کو سو نکو. نو چې بدل تم پلانونو ته ویرم غوې چې تاسو کلار کینه که صفای وشو لاړ بشه کینه وره کینه، نو دا خو څه حال نه دی. نو مهرباني وکړئ چې مونږ له حال واسي.
د لنډ کوتل د جنکو سرکاري های سکول د اتم جماعت یو زده کوونکی فایزه نور شینواری وویل په کار و دا د وړاندې نه صفاکړل شوی وای.
شپږ میاشتې پس زمونږ سکول کولاو شو چې زه سکول ته لاړم، نو زمونږ سکول اوس هم قرنطین مرکز دی. په کار خدا و چې حکومت د سکول صفائی کړی وای، خو افسوس چې اوس هم سکول کې قرنطین مرکز دی. حکومت له په کار چې زر تر زره د سکول صفائی وکړي چې زمونږ نور وخت برباد نشي.
یو ځای تن نیاز محمد پردای وای په داسې صورتحال کې ماشومان سکولونو ته نشي لیږلی چې صفائی پکې نه وي شوې.
چې اوس په داسې حالات کې موږ ماشومان درومي، نو کېدای شي جراثیم په هغه سامان کې، هغه بیډونو کې، هغه په کمرو کې، کلاسونو کې پاتې شوی وي. واسنه چې موږ ماشومان ته بیا متاثر شي او بدا علاقه کې دا کومه چې کورونا راغلی و مخکې بیا شروع نشي، نو کېدای شي چې موږ نور ماشومان بیرته هغه بیرې رایسار کړو چې کومه بیرې سکولونه صفا کړي نه وي.
په سرکاري سکولونو کې د کورنټین مرکزونو ختمولو دغه غوښتنې په لړ کې مو د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم سره رابطه وشوه. نو دوی وویل
اوس څو ورځې مخکې مونږ پی ډی ایم ته لیټر لیکلی دی چې مونږ ته دا کم سامان مونږ اغستې دی، د دې سره سو کو او دا کوارنټین سنټر چې مکمل بند کو او سکولونو ته کالجونو ته یې ورکو، دې لپاره مونږ ته اجازت را کوي. خو هغوی بیا هیلتھ ڈپارٹمنٹ ته لیٹر لیکلی دی، اوسه پورې موږ ته صحیح ہدایات نه دی را کړی. پرون موږ بیا لیٹر ولیکو کمشنر پترو، ټول برا کم افسران دی یا دفاتر دی، هغوی موږ خبر کړل چې زر نظر موږ ته په دې کې ہدایات را کوي، ولې چې د کالج او د سکولونو پرنسپل او هډ ماسترانو چې دی هغه موږ ته بار بار دا ریکوست کوي چې موږ ته خپل کالج او سکول هینڈ اوور کوي چې موږ پکې سبق شروع کو نو ان شاء الله ډېر په دې باندې موږ کار شروع کړی دی که خیر موږ ته دوی برنه ډېر زر اجازت ملو شي دوی ته به بیا موږ هینڈ اوور کو.
د کورونا وایرس د وبا په وخت د خیبر ضلع په لنډ کوتل جمرو د باډه کې په خوښه لسو تعلیمي ادارو کې دا کورنټین مرکزونه جوړ شوی وو. اوس چې په پاکستان کې کورونا وایرس پیښې راکمې شوې نو په دې مرکزونو کې څوک نشته او ځایي ولسوالۍ باید زده کوونکو لپاره د خلاص کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې پرون مازیګر لاهور ته نږدې په ګوجرپور نومي سیمه کې پر یوې ښځې د جنسي تیری پیښې په اړه بحث وشو. اپوزیشن ګوندونو پر حکومت نیوکې وکړې چې دا مسله ګواکې په لومړي سر کې سنجیده نه واغستې. حکومتي غړو د اپوزیشن تورونه رد کړل او ویل چې دوی پلټنې روانې دي او ککړو کسانو ته به سزا ورکول کیږي. د پنجاب اعلی وزیر هم پرون ویلي چې د پیخه کې مطلوب یو تورن کس دوی نیولې دي او دا چې هغه د خپل جرم اعتراف هم کړی دی. احمد الله علی اسلام آباد معلومات راکوي.
د ستمبر په 14مه د قومي اسمبلی غونډې ته اپوزیشن لیډر شاباز شریف وویل مهم سوال دا دی چې هغه کومې لارې دي چې په خپلولو سره دا قسمه پیښو مخه نیولای کېدای شي. یو خوا ټول قوم په دې پیښه خفه و نو بل خوا حکومت په دې خبره بحث شروع کړی و چې دغه موټر وی د چا د کنټرول تر لاندې ده، د پنجاب حکومت او یا که د وفاقي حکومت. د نوموړي وینا وه بجای د دې چې حکومت خپل ټول وسایل په استعمال کې راوستي وي او مجرم یې نیولی وي، د لاهور سو مشر دا وینا شروع کړه چې دغه زنانا د شپې ولې د کوره وتلې وه، د دې لارې په ځای په بل لار ولې نتلله، او که پېټرول ورسره په موټر کې نه و نو اول یې ولې نه چک کول. په ځای د دې چې دغه متاثره ښځې ته انصاف ملاو شي، د پولیسو مشر دا قسمه بیانونه ورکول شروع کړل او چې چا نوموړی پر دغه چوکۍ تعینات کړي هغه یې دفاع کوله. کله چې په قصور کې زینب نومې ماشومه د جنسي تیری وروسته ووجلې شوه نو هغه وخت عمران خان په دې سیاست شروع کړو، خو دې پېښې وروسته نوموړی په مکمله توګه خاموش دی. د ذکر دا چې د ستمبر په 9مه د شپې شاوخوا 12:30 بجې یو ښځه ل خپل دریو بچو سره ل لاهور په ګوجرواله کې د خپل خسرګنۍ د کور په لور روانه وه چې ل ګوجرپوري سیمې سره په گاډي کې تیل ختم شول او د لاهور او سیالکوټ په موټر وی ودرېده. د راپورونو تر مخه څه شیبه وروسته دوه وسلوالو د بچو مخې ته په دغه ښځې په مبینه توګه جنسي تیری وکړ او پیسې او ګاڼه یا زیورات یې ترې هم واخستل. د پیښې وروسته د لاهور پولیسو مشر عمر شیخ په خپل یو بیان کې ویلي وو حیران یم چې د دریو بچو مور د شپې ل کوره ګوجراواله ته د موټر وی په ځای په جی ټی روډ ولې نه تلله، او که په موټر وی هم تلله نو په خپل موټر کې پېټرول ولې نه چک کول. د نوموړي دې بیان وروسته خلکو له حکومت غوښتنه شروع کړه چې عمر شیخ د خپل چوکۍ نه لري کی، خو نوموړي د ستمبر په 14مه په خپل دغه بیان بخنه وغوښته. د شهباز شریف وینا په جواب کې د مواصلات او وفاقي وزیر مراد سعید د پارلمان غونډې ته وویل دلته په دې خبره بحث نه کیږي چې څوک په دغه پیخه کې ککړ دی چې ورته سخت نه سخته سزا ورکړي شي. بحث پر دې نه دی روان چې زمنګ په نظام کې خامیانې څه دي، او نه بحث په دې روان دی چې یو پلار خپل لور خپل کمزوري ګڼلو په ځای خپل طاقت وګڼي. بار بار دا ویل کیږي چې دا پیخه په لاهور سیالکوټ موټر وی را مخه ته شو. زه ویم چې دا پیخه په موټر وی نه ده شوی، خو اوس دې خبرې اهمیت نشته چې پیخه چرته وشوه، بلکې مجرمانو ته سخت نه سخته سزا ورکول پکار دي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار پرون د ګل پورز ویل په دې پیښه کې مطلوب یو تورن کس یې نیولی دی او نوموړي د خپل جرم اعتراف هم وکړ. د عثمان بوزدار په وینا د دویم ملزم نیولو لپاره یې هم کوششونه روان دي. پارلمان غونډې ته د پیپلز ګوند استازي قادر پټیل وویل په قانون کې کم جرم سزا موجوده نه ده، هر جرم لپاره خپل سزا ټاکل شوې ده، خو دې باوجود ورځ تر بله په دا قسمه پیښو کې زیاتوالی روان دی. نو پوښتنه دا چې کمی په کم ځای کې دی. په تیرو وختونو کې که په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته فوراً سزا ورکړی شوې وي نو په دې پیښو کې کم والے راتللی شو. مشال ریډیو چې د زنانو حقوقو تنظیم اورت فاونډیشن له چارواکي آسم ملک نو پوښتل چې په ماشومان او زنانو د جنسي تیری د دیپي خو مخنیوي څنګه کېدی شي، نو نو موړې وایي
زنا بلر بل کې په کار د ترمیم وکړي شي او د دې کې کوم د سزاګان دي دا مزید سخت کړل شي، نو د سر داسې واقعیت کې یو کمې راتلی شي. پاکستان ته راتګ د سوخ له تیر یو کال کې تقریبا 15000 مختلف نوعیت کې سونه شي کم دي ار رپورټ شوی دی، لکه زره او کې سونه خبره کوم چې کوم کیسونه په اخبار کې یا کوم کیسونه په اسپیټال کې یا تړې کې شرې کې چې کوم دی هغه رپورټینګ شوی دی په دته ضرب دو ورکې چې داسې کیسونه ودا سی وی چې آب رپورټ شوی نه ځکه چې زموږ په معاشره کې چې کوم دلته کې د خلکو چې کوم به نظر وي هغه دی وژنه داسې ډېر کیسونه چې کوم دی هغه راښکاره شوی هم نه دي.
د دې پیښې مجرمانو ته سزا ورکولو په حق له د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 14مه د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په مرکه کې وویل ملک کې په ماشومانو او په زنانو جنسي تیری کې ککړ مجرمان د جنسي صلاحیت نه محرومول پکار دي او دې لړکی د قانون سازۍ ضرورت دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، شارټ ویوز 2013 15,350 او 15,555.
په پاکستان کې د خزو حکومت ځینې فعالان او همدارس قانون پوهان وایي په دې هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د مخنیوي لپاره د سخت سزاګانو پر ځای باید پر شته قانون عمل وشي او د سره د نرواکۍ نظام بدل شي. دوی دا څرګندونه د دې هیواد د وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 14مه د هیواد له یو شخصي ټي وي چینل سره د کړو خبرو په جواب کې کړې دي. وزیر اعظم ویلي د پر دې باور دی چې جنسي تیری کوونکي باید خصي شي. پر لاهور موټروې د دو مشکوک کسانو د سپتمبر پر 9مه پر یوه ښځه د هغې د ماشومانو تر مخ جنسي تیری کړی و. د دې پیښې پر ضد د پاکستان په مختلفو ښارونو کې مظاهرې شوي دي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د پنجاب صوبې له لاهور سره نږدې له ښځې سره د جنسي تیری پیښه له تیر څو ورځو راهیسې د پاکستان د سیاست توده موضوع ګرځېدلې ده. د څو ورځو تر خاموشۍ وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دې اړه خپل غبرګون ورکړ. نوموړي د سپتمبر پر 14مه نیټه له یوه شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې خبره وکړه چې په دې اړه وارلمخه روان باسي نور هم تود کړ. هغه وویل په دې باور دی چې جنسي تیری کوونکي دی خصي کړل شي. دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې وارلمخه ځینې کړي جنسي تیری کوونکو ته د سختو سزاګانو وړاندیز کوي، خو ځینې فعالین بیا د سختو سزاګانو پر ځای د ښځو پر ضد د نرواکۍ نظام له منځه وړلو غوښتنه کوي. په دې کې یو هم د ښځو د حقوقو سازمان وومن ډیموکراتیک فرنټ دی. د سازمان د عمران خان د څرګندونو او د جنسي تیری د تازه پیښې په اړه په خبر شوی بیان کې ویلي چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره باید پوره نظام بدل شي. د سازمان مشر اسمت شاه جهان د سپتمبر پر 15مه مشال ریډیو ته وویل د جنسي تیری د پیښو د مخنیوي لپاره باید ټول ټولنیز نظام بدل شي او هغه لاملونه له منځه یوړل شي چې په نتیجه کې دغه سي پیښې رامنځته کیږي.
سخت سزا په ځای باندې یقینی سزا ضروری ده، ځکه چې اوس پورې پاکستان کې چې څومره قانون دی یو قانون لاندې اونې سی بل قانون لاندې راخلاص شي. مثال په تور د خزه گواہی نیمه ده، خزه یا ټول خاندان د پاره ده ډیر زیاده د شرم او د تکلیف خبرې هغه ګډو عدالت ته نزي او عدالت چې دی پولیس چې دی هغه ټول د نروکای نظام لاندې جوړ دی. نو خزه د پاره هغه کې هیڅ لار ګذر نشته. نو مونږه موقف ده دی چې د قانون نه مخکې تلل غواړي. د دې سماج چې کوم نظریاتي او سیاسي ساخت او د دې کلتوري ساخت جوړ شوی دی او چې کوم ثقافتي حبس ته دلته کې هغه مسلې حل کول غواړي.
د لاهور پر موټروې د سپتمبر پر 12مه نیټه له یوې ښځې سره د جنسي تیری د پیښې پر ضد ښځینه فعالانو د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال په دې پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې. پر ټولنیزو رسنیو په غبرګونونو کې ځینو ښځینه فعالانو له ډېرې غوسې جنسي تیری کوونکو ته د اعدام سزا غوښتنه کړې، خو په پېښور کې وکیل نور عالم خان وایي چې پانسۍ د ستونزې حل نه دی.
نورم جرم ته دعوت ورکو ولې چې دا غي خزه به اوس کتا چې تړي ته پانسي ورکړو خزه کې چرته هغه شي پاتې شو بلوا ده به وکي چې نه هغه بچي وا هغه درانه به تکي.
ځینې فعالان بیا وایي چې ریاست باید د خپلو شهرانو د تحفظ آئینی ذمہ داری پوره کړي. د پاکستان قومي اسمبلی په خوانی غړي بشرا ګوهر د سپتمبر پر 15 نیټه مشالې ډټول چې پر لاهور موټروي باندې پر یو شزه د جنسي تیری پیشه د ښکار کوي چې ریاست د خپل یو شهري د تحفظ په کولو کې ناکام شوی دی.
زه په خپل د پانسای د سزا خلاف يم او زما په خیال د دینا د دې مسلو حل نه دی. او کدی ته مونږ ګورو چې پاکستان کې زیاتې د خزو سره زیاتې یا د ماشومانو سره زیاتې کیسز کې کنویکشن ریټ مونږ ګورو نو صرف 5% دی. دا هم شو کوي چې زمونږ ریاست قانون او د انصاف نظام څومره کمزور دی، هغه زورور سره ودریږي، کمزوري سره نه ودریږي. نو قانوني پروسس د پروسیکیوشن دا ټول چې سو سترنګتن نشي نو دا مسلې حل بنه راوځي.
خو د پاکستان حکومت وایي چې له ښځې سره د جنسي تیری پیښه جدي نیولې ده او په دې اړه وار لمخه یو مشکوکه کس نیولې او د دوم لټون روان دی. د دې هیواد وزیر اعظم عمران خان په مرکه کې ویلي چې د پیښې د ټول ملک وګړي لړزولې دي او په دې کې ککړ کس تر دې وړاندې هم په ډلیز ایجنسی تیری کې ککړو. نو د دې په وینا ځکه دی وایي چې د داسې خلکو پر ضد د نوي قانون جوړولو ته اړتیا ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په بلوچستان کې نرخزانو حکومت غوښتي چې پر دوی د زیاتیدونکو هدفي حملو مخه ونیسي. نرخزانو د کوټه پرونه مظاهره د پیښور دی و نرخزي ګلپانې لپاره د انصاف غوښتلو په نیت کړی و. هغه څور زمخ کې پډزو وجل شو یو بل ملګری نرخزی زخمی شو. پولیسو ویلی چې بریدګر یې نیولې او پښتنې ترې روانې دي. ایوب ترین حال راکوي.
د ژوندونو د هغه مظاهره چانو دی چې چا تیر ورځ د کوټ پرس کلب مخته د پېښور د هغه پیش په ضد احتجاج کاوه. په کوم کې د ناصرګندو کسانو لوري یو بل خواجه سرا یا نشوزی ګلپانه وژل شوی وو. د هغه مظاهره چانو غوښتنه کوله چې حکومت دی په پېښ کې تورن کسان سم د لاسه ونیسي او خواجه سرا او ته د تحفظ ورکړي. په دې ترڅ کې د مظاهره یو برخوال شاکر اوروج او مشالډو ته وویل چې خواجه سرا هم د دې ټولنې بچان دي.
زمنګ خواجه سرا سره ظلم کیږي. دو ورځې مخکې زمنګ خواجه سرا مړی کول دا خو خبره نه ده. موږ ګورنمنت ته اپیل کوو. موږ خواجه سرا سره دا نرګډیانو سره داسې کول نه دي پکار. پوه شو موږ معاشري هغه پوه شو بچی یې سوچا به ځامن به سوچا به بچی به سو او موږ سره ګورنمنت دی تعاون وکړي.
د زیرې برخوالو چې په لاسو کې پلیکارډونه هم پورته کړي وو پراغه لیکلي وو چې موږ ته د انصاف را کول سي ځکه چې موږ هم انسانان یو. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خواجه سرا ټولنې د څنګه مشر کومل افرین وای چې په دې ورستی کې په پاکستان کې د خواجه سرا وژوند ته خطر زیات شوی دی.
پاکستان میچ دي خواجه سرا انکی قتل و غارت هو رہی ہے انکی زندگیاں غیر
تحفظ. د خواجه سرا نشزانو د بلوچستان د څنګه مشر کومل افرین وای چې په پاکستان کې چې څومره خواجه سرا دي دا غو قتل و غارت لړی روانه ده. دا غو ژوند د ادم تحفظ شکار دی. څوک په ګولۍ وشتل کیږي او پر چا باندې بیا تیزاب غورځول کیږي. د حکومت څخه غوښتنه کوم چې په پاکستان کې بیا په خاصه توګه په پېښور او خیبر پښتونخوا کې د خواجه سرا یا نشزانو وزوند چې کوم خطر موجود دی. په دې ورستی کې خواجه سرا ګلپانه وجل سوی ده. په کار دی چې کوم خلک په دې کې تورن دي هغه ونیول سي او په سخته سزا محکوم سي. دلته خبره ده د ونی ور دی چې د روانې میاشتې په نهمه نیټه په پېښور کې د ځینو ناصرګندو کسانو له لوري خواجه سرا ګلپانه وژل شوی وو چې له امله د خواجه سرا تنظیمو په ټوله هیواد کې د احتجاج لړۍ پیل کړې ده او غواړي چې حکومت دې ودوی ته انصاف ورکړي. په دې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا د نرشزانو د څانګې صوبایي مشره فرزانه تیرمنی و مشالډو ته ویلي وو چې په تیرو 15 کلو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې درو اویا نرشزان وژل سوی دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز په مجید بابر وورو.
لنن څخه په پاکستان کې سکولونه یو دل بیا پرانستل شو. د تعلیم د وزارت لخوا پرون د خبرو شو معلومات تر مخه په لومړی مرحله کې به د نهم او لسم ټولګي زده کوونکي سکولونه ته دي. بیا به د سپتمبر په درویشتمه د شپږم اوم او اتم ټولګي او د سپتمبر په دیرشمه به له لومړي ټولګي تر پنځم پورې زده کوونکي د زده کړو لپاره سکولونو ته شروع کیږي. یو پاکستانی خبریال اسد علی تور تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه یو پیغام خپور کړی چې د راولپنډۍ پولیسو د یو کس حافظ احتشام په مدیت کې د هغه پر ضد د پاکستان او امنیتي ادارو پر ضد د بېبنیاده پروپیګنډۍ مقدمه درج کړې. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په یولسمه د یو بل خبریال ابصار علم پر ضد په ورته تورونو مقدمه درج کړل شوې وه. افغان چارواکي وایي په قطر کې بنن د طالبانو او افغان حکومت پلاوی د مذاکراتو پر مهال ویش خبري وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دي. ناجی انوري تیر شپه مشال لیډیو ته ویل ځینې پرمختګونه شوي دي خو د مذاکراتو د پیروي لپاره پر ځینو ټکو موافقې ته ضرورت ده. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې د ایران هرې حملې ته به سخت ځواب ورکړل شي. ډونلډ ټرمپ دا خبره تر هغو راپورونو وروسته وکړه چې پکې ویل شوي ایران په پام کې لري. یو امریکایي ډیپلومیټ د ایراني جنرل قاسم سلیمانی د وژنې په بدل کې ووژني. د امریکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن د سپتمبر په 15مه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل سره د متحده عرب اماراتو او بحرین د سفارتي اړیکو عادي کولو د تړونونو د لاسلیک کولو د غونډې قربه وي. ټرمپ جغواړي د نومبر په 3مه کې دونکو انتخاباتو مخکې په منځني ختیځ کې د بهرنۍ پالیسۍ کامیابي وښایي. دا تړونونه په رښتینی ډول تاریخي او په منځني ختیځ کې د سولې لپاره پرمختګ بللی. امریکا د سپتمبر په 14مه د یو حکم په کولو سره له چین څخه د مالوچو جامو د ویښتانو موادو او کمپیوټري سامانونو درآمدات له دې وجې بند کړي چې په مبینه ډول د اجباري کار په نتیجه کې جوړ شوي دي.
مشال رډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس راځو بل رپورټ ته. افغان حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې د بهیر صادقانه ملاتړ وکړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال وایي په افغانستان کې سولې د سیمې له ثبات سره همکاري کوي. دا غوښتنه پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له سفر سره هممهاله مطرح کیږي. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیلزاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی. ورسره د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د سیمې هیوادونه افغان محور سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې سولې د سیمې د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سولې او ثبات د سیمې د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضیې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېله وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبه په ورځ رسمي مذاکرات پیل شي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډیدلې دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي. پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی. هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان پر روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغه دواړو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفر څخه تمې کېدای شي او آیا دا سفر به د سولې د خبرو لپاره سره مرسته وکړي کنه؟ د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر عمر شریفی وای پاکستان په افغانستان کې پراختیا غوښتونکي د هغه څه چې هند یې اندېښمن کړی.
د زلمی خلیلزاد سفر تر ډیره د دوهې د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د شنبې په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې دې له منځه یوسي او ټینګار یې وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سپتمبر پر لسمه په خپل غونډه کې پر د نړۍ پر هیوادونو غږ وکړ چې پر خونځای د وسلوالو د حملو مخه ونیسي او یقیني کړي چې د کونکي او د غوي خونکي به له کومې ویرې ترې تعلیمي بهیر جاری وساتي. د پاکستان په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو پر ضد د هیواد د پوسټ عملیات وروسته ویل کیږي چې هلته امنیت ښه شوی، ویجاړ شوي خونځي بیرته رغول شوي او فعال شوي دي. خو د شمالي وزیرستان ځینې مدني فعالان وایي لا هم د ماین چاودنو پیښو په نتیجه کې د ګرځبندیز له وجې د ماشومانو تعلیمي چارې اغېزمنېږي. پر دې موضوع دا رپورټ د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال دفتر په خبر شوی او رپورت کې راغلی د سپتمبر پر لسمه د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې د نړۍ په جګړه ځپلو هیوادونو کې پر خونځایو د وسلوالو پر حملو زخته اندېښنه خودل شوی. په رپورت کې ویل شوی دا مهال 15 اویا میلیونه ماشومان هغو 15 هیوادونو کې اوسي چې جګړې پکې روانې دي. پاکستان هم په تیرو کلونو کې د وسلوالو د هیواد د پوسټ ترمنځ د جګړو شاهد وو او لا هم وخت په وخت له قبایلي ضلعو د ماین چاودنو، بمی او هدفي بریدونو او کرفیوګانو خبرونه مخته راځي. خو د شمالي وزیرستان لپاره د تعلیم محکمې او چارواکي فدا وزیر د سپتمبر پر 14مه مشال رادیو ته وویل د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوسټ عملیاتو په نتیجه کې د کډوالو کورونو ته تر ستنېدو وروسته د سیمې زیاتره ښوونځي بیرته فعال شوي او ماشومان پکې زده کړې کوي.
مخته چې کوم حالات وي په قبایل کې هغه سره د دې تعلیمي ماحول چې کوم دا متاثر شوی و. خو آی ډی پیز نه بعد چې کله خلک واپس ول د ټرایبل ډیسټریکټس پوزیشن ډېر ښه شوی دی تعلیمي حواله سره، ځکه چې دغه کا فوج دی کا اډمنستریشن دی او کا ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی د تعلیم په مد کې چې دی څومره هغه خپل کوششونه وي هغه جاری وسطل او نن سبو چې څومره سکولونه دي په ټرایبل ډیسټریکټ اکثریت دا فعال شوی دی او بچون و خپل سکولونه تر ون شوی دی. بچون انرولمنت زیات شوی دی، ډېر زیات شوی دی، بالخصوص فیمیل ایجوکیشن چې کوم دی دغه انرولمنت زیات شوی دی.
په شمالي وزیرستان کې د نارث وزیرستان ویلفیر اسوسییشن په نوم د ولسی خیر خیګړې د وتنظیم چلوونکې خان محمد وزیر چې د سیمې د خونځو په بیرته جوړولو او فعالولو کې له حکومت او پوت سره په ګډه کار کړي وایي اوس هم ماین چاودنې او د هغو په نتیجه کې لګول کېدونکې کرفیوګانې د ماشومانو د تعلیم په لار کې ستونزې جوړوي.
اغه لکه حکومت لري پرتی دی یلته کې طالبان موجود دي یا مدوس رسه اوپن شوی نه دي، اکثر کرفی وی یا مطلب پنالته کې کلکټیو پنیشمنت یو اسپیکټر شي، آی ڈی بلاست وشي، نور داسې مشکلات جوړ شي په وجه سره سکول بند وي. داسې لکه چې هغه کې مطلب ته سوچم نشي کولای کنه هغه کې د جینی سکولونو مطلب نشته دي، ټیچر نه ورزي، هغه د ایجوکیشن ډیپارټمنټ فیلیر دی. پر ازم کې خپل ماسکولونه خلاص کړل، د تخیل کې ماسکول خلاص کړ، ما پسپلګه کې سکول خلاص کړ، زه خیسور ته لړل کنه زه د شکته کې زمو مطلب نه لکه کسان پرته دي. خدا سه مطلب نه شی مونږ ته رکوټ نه درغل چې سوکر ته وای چې به د سکول ما فال کوا مطلب نه اویرنس ما کریټ کوا.
د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په سیر د پاکستان پوسټ په مومندو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړی ول. د دې ضلع د تعلیم محکمې مشر جادی خان خلیل د وسلوالو لخوا د ویجاړو شو سکولونو د بیا جوړولو چارو په اړه د معلوماتو راکولو ترڅنګ وویل چې دا مهال دوی د خپل سکولونو د امنیت لپاره ډاډمن دي.
مونږ سره په ضلع مومند کې 1.5 سکولونه د طرحه غره په وجه باندې بند شوې دي. د هغه طرحه غره په وجه باندې مقامی آبادی اوچته شول او نور ډیسټریکټ ته لاړه. د دې لپاره ما یونیسف سره خبره ترو ډایریکټریټ ټیک اپ کړی دا چې دلته مونږ لا ټینټونه راکې کم زیته چې آبادی واپس راګرځیدلې د شیدل ته موږ د سکولونو په ټینټونو کې سره داس شروع کو. د جوړولو لپاره موږ خپاک آرمی ته 55 سکولونه ورکړو، 12 سکولونه اوس سره داس روان دي تعمیر کیږي او داسې طرحه غره ظاهرا سنشته دي.
رپورټونه وایي وسلوالو طالبانو د خیبر پختونخوا په سواد کې د خپل نفوذ په کلونو کې له ټولو 1500 سکولونو څخه 400 په بشپړ توګه ویجاړ کړی ول. د دې سکولونو 80% د نجونو هغه یاد شوی دي. د پاکستان پوسټ په 2009 زیږدیز کال کې د سواد د طالبانو پر ضد عملیات وکړل او سیمه یې له هغو پاکه اعلان کړه. د سواد په مرکز منګوره کې د وحدت اساتذه خیبر پختونخوا په نوم د سکولونو د استادانو د ویټولنې یو مشر حافظ محمد علي وایي د سوات ټول سکولونه د مهال فعال دي او زده کوونکي او خونکي د وسلوالو د حملو ویره نه لري.
د ترهګرۍ سره زمونږ تعلیمي ماحول ته انتهایی نقصان رسېدلی و. سکولونه زمونږ وران شوي وو او بلکې داسې وه چې ډېر ماشومان د دې علاقو نه کړې وړې وې، د دې ځګې نه مایګریټ شوي وو. خو کله چې د ترهګرۍ دغه لهر ختم شو، هغې کې کمی راغی، نو هغه ماشومان چې دي هغې سکولونو ته بیا روان شو. کم سکولونه چې وران شوي وو په هغې باندې حکومت او د هغې سره نورو ادارو ان هر ممکن کوشش وکړو چې سکولونه کولاو شي، بلډنګونه جوړ شو او تعلیمی ماحول چې دی هغه زمنګ په سواد کې هم هغه شان روان شو څنګه چې مخکې وو.
په پاکستان کې پر سکولونو د وسلوالو تر ټولو لوی حمله د پېښور د آرمی پبلک سکول هغه یادېږي چې د 2014 زیږدیز کال د دسمبر پر 14 شوی وه، او پکې د رپورټونو تر مخه د 122 ماشومانو په شمول شاوخوا 150 کسان وژل شوي ول. د روان 2020 زیږدیز کال د مې په میاشت کې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په غونډه کې د منظور شوي یو قرارداد پر اساس د سپتمبر 9 له حملو د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوی. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د تعلیم او حقونو ادارې یونیسف مشري هنریتا فور د سپتمبر پر 10 د امنیت شورا غونډې ته په خپله وینا کې ویلي، اوس مهال چې د کورونا وبا د خطر باوجود د نړۍ هیوادونه د ماشومانو پر مخ د سکولونو دروازو خلاصولو ته تیاری نیسي، د هغو سیمو د ماشومانو خوندیتوب ته باید ډیر پام وشي چې د جګړو او نامنه پیښو له خطر سره مخامخ دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
هر کال د سپتمبر 15 په نړۍ کې د جمهوریت د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګری ملتونو وایي د دې کار هدف هیوادونو ته وریادول دي چې جمهوریت یو ارزښتمنه لاسته راوړنه ده چې د خلکو د ژوند هوسا کولو لپاره کار کوي او حکومتونه حساب ورکولو ته ژمن ساتي. په پاکستان کې بیا صورتحال څه دی؟ وایي جمهوریت په بشپړ ډول دغلته غوړېدلې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې اپوزیشن سیاستوال د وزیر اعظم عمران خان حکومت امیرانه بولي، خو حکومتي غړي بیا وایي جمهوریت تر بل هر وخت زیات مستحکم دی. تفصیل د بشیر گواخ پر رپورٹ کی.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش په نړۍ کې د سپتمبر په 15 د جمهوریت د ورځې د لمانځنې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هر هیواد باید داسې جمهوری نظام ولري چې د خلکو حقونه پکې خوندي وي.
It is clear that governments must do more to listen to people demanding change.
دا وی واضح ده چې حکومتونه باید د خپل بدلون غوښتونکو خلکو خبرو ته غوږ ونیسي او د مکالمې لپاره نوې موقع برابر کړي. د جمهوریت پر نړیوال ورځ راځي چې لدی وخت ګټه واخلو او یو داسې ټول شموله او با ثباته نړۍ جوړ کړو چې بشري حقوقو ته پکې بشپړ درناوی موجود وي. د ملګرو ملتونو د ویب سایټ تر مخه عدلیه، مقننه یا پارلمان، رسنۍ او اجرایه یا حکومت د جمهوریت ستنې دي. په پاکستان کې دغه ادارې کمزوري ګڼل کیږي. اوس مهال د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال د ټاکنو په نتیجه کې راغله چې اپوزیشن ګوندونه یې له درغلې وډکی بولی، خو په خپل حکومتي چارواکي دا نه مني. اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي خو ان وزیر اعظم عمران خان د پوزي اسټابلیشمنت غوړه شوی بولی او د سلیکټډ لفظ ورته کاری. د پیپلز ګوند سنټرا سحر کامران وایي دا لفظ لدی وجه استعمالی چې د اوسنی حکومت ټولې کړنې دیکتاتورانو یا پوزي امیرانو ته ورته دي. هغه د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل،
وزیر اعظم پاکستان وو پارلیمنت کو
د پاکستان وزیر اعظم پارلمان ته اهمیت نور کوي. ډیر انحصاري د قوانینو د جوړول پر ځای پر صدارتي فرمانونو دی. هر څوک چې د حکومت خلاف خبره کوي پر هغه بندیزونه لګیږي، پر نه ورځ خبريالان ولل کیږي، مرکه ودرول کیږي. بیا عمران خان د جمهوری قوتونو د یادولو پر ځای په هر ځای کې د استابلیشمنت خبره کوي چې پوز ما د منشور سره همغه دی. نو دا قسمه تاثیر ورکول جمهوریت ته زیان اړوي.
په 1940 کال کې له برتانیا آزاد شوی پاکستان کې پوز څلور ځلې په مستقیم ډول د کودتاو لاره حکومت کړي او د ځینو پخوانیو پوزي افسرانو په وینا همیشه په غیر مستقیم ډول پر منتخبو حکومتونو خپل اغیز پاللی دی. اوس مهال د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار د اگست په 12مه په یو خبری غونډه کې ویلي و چې د هیواد په ملکی چارو او سیاست کې ګوتې نه وهي. خو پخوانی لیفټنن جنرال تلت مسعود وایي د پوز لخوا د ملکی حکومت ادارو تر اثر لاندې راوستلې له نږدې لیدلې دي. هغه د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې پوز نه یوازې اوس بلکې د پاکستان په تاریخ کې هر وخت منتخب حکومتونه تر فشار لاندې نیولي. دی وایي کله چې هم ملکی حکومت په واک کې راغلی د پاکستان پوز یې پر پالیسیو ژور اغېز ساتللی، په ځانګړې توګه د امنیت اړونده پالیسیانی. په جمهوري هېوادونو کې پوز هغسې کردار نه شي درلودلی لکه څنګه چې په پاکستان کې لري. دا هم پټه نه ده چې پوز په انتخاباتو کې ګوتې وهلې دي. زموږ د پوز پخوانیو مشرانو هم په دې اړه څو وارې خبرې کړي دي چې څنګه یې د ځینو سیاسي ګوندونو رایې خرابې او د ځینو ښې کړې. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې په پاکستان کې پوره جمهوریت هیڅ کله نه دی راغلی. پاکستان نیمه جمهوری ملک دی. پاکستان په 2013 کال کې له قبایلي سیمو څخه د انګریزانو د وخت اف سی آر قانون ختم کړ چې پولیټیکل ایجنټ ته یې ډیر واک ورکاوه. چارواکو ویلي وو چې د عدالتونو غځول به وخت اخلي چې له امله یې د قبایلي ضلعو اوسیدونکي لا هم په اجتماعي ذمهواریو کې له نیول کېدو شکایتونه لري. د دې په پرتله د پاکستان په نورو برخو کې ملکی عدالتونه فعال دي، خو د پاکستان عدلي پالیسي جوړونکي ملي کمیټې د اګست د میاشتې راپور ښیي چې په ځنډ د پریکړو له اورېدنو او د مقدمو د زیات لګښت له کبله لږ تر لږه 2 میلیونه کیسونه نه اورېدلې پاتې دي. همداراز په قانوني لحاظ په ترهګرۍ ضد او پوځي عدالتونو کې تورونو کسانو ته د ګواهانو حاضرولو وخت له ملکي عدالتونو کم ټاکل شوی. د دې ترڅنګ اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون پر احتساب عدالتونو د حکومت سره د جوړجاړي په نتیجه کې د مخالفو سیاستوالو پر ضد د سازش کولو الزام پورې کړی. د دې ګوند جنرال سیکرټري احسن اقبال د سپتمبر په 14مه په یو خبری غونډه کې وویل چې له دې وجې د دوی او یو بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ لږ تر لږه 10 مشران غړي په جیلونو کې دي چې په وینا یې د جمهوریت په مخ څپېړه ده. خو د حکمران تحریک انصاف د پارلمان غړي اقبال افریدی د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې بندي شوو کسانو درغلې کړې دي او پر حکومت پاتې نیوکې هم بې ځایه دي.
الحمدلله پاکستان یو جمهوری ملک دی او په دې کې جمهوریت کته سو ګوري نو ډېر جلدی کړې دي او باغ علاقو کې چې په کومو علاقو کې د فوج او د حکومت خلاف تحریکونه چلیږي بلکې د سټیټ خلاف تحریکونه چلیږي په غزه کې هغه ته مکمل ازادي ده. هغه د جلسو د جلوسونو یا بل فرض کتا سو ګوري په ځنې زینو کې ته صرف یو आवाज په اخبار باندې نشي کولې. دلته د فوج او د حکومت او د سټیټ خلاف مکمل جلسې او جلوسونه کیږي او په هغه کې سپیچونه کیږي. نو الحمدلله پاکستان یو جمهوری ملک دی او د دې چې څومره شهری دی هغوی ته مکمل ازادي حاصله ده. نو په دې وخت کې قبل فرض فوج په ځینې ځایونو کې د ملک د دفاع لپاره د حکومت مرسته کوي نو دا د خوشحالۍ خبره ده. خو زه خو داسې نه وینم چې په یو ځای باندې قطغن وي یا په یو ځای باندې هغوی لکه یو داسې گرفت حاصل وي. موږ جمهوري فیصلې دي په هغه کې هیڅ قسم رکاوټ موږ له نشته.
د بشری حقوقو ادارې پاکستان د مذهبي او بیان ازادي د نشټون لکبله یو وروسته پاتې هیواد بولی. مشال ریډیو ته د غیب کړشو بلوچستان لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار مسینګ بلوچ پرسن لخوا د ورکړشو معلوماتو تر مخه دا مهالې د امنیتي ادارو په لاس 450,000 کسان لا درکه کړل شوې دي. خو په زوره د غیب کړشو حکومتي کمیشن دا شمیره 6,500 تنه کوي او پوز دریز لري چې دا شمیره په زرګونو کې نه ده.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
دا خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري او د سیمې د لویو سړکونو په اړه بحث وشو. د حکومت د اطلاعات او صلاحکار د اسمبلی غونډې ته وویل چکدرې تر دیره د 450 کیلومتر اوږدې موټروې د پروژې منظوري شوې او په راتلونکو 3 کلونو کې به بشپړ شي. په اسمبلی کې د ځینو اپوزیشن ګوندونو غړو بیا پر حکومت نیوکې وکړې چې د رهدارۍ په پروژو کې د دوی د ضلعو د لویو لارو جوړولو له پامه غورځولې دي. د غلام غوث رپورټ.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دیر چترال د لارې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د متبادلې لارې په اړه بحث سرته رسیدلی دی. د بحث په پای کې د اطلاعاتو صلاحکار کامران منګش ویلی دی چې د چکدرې دیر او چترال په لاره د لوی سړک یا ایکسپریس وی جوړول په وفاقي منصوبو یا پی ایس ڈی پی کې شامل دي او په را روانو دریو کلونو کې به دغه کار سرته ورسی. د چکدری نه د دیر پوری د موټر وی منصوبه منظور کړی شوی ده. په دغه اړه د اعلی وزیر سره د دیر د صوبایي او قومي اسمبلی د غړو ملاقات هم شوی و. په مارچ 2021 کې به دغه موټر وی د سروې کار هم سرته ورسی. د 450 کیلومترو د دې موټر وی کار به په را روانو دریو کلونو کې سرته ورسی. خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا بحث د هغې وروستو ترسره شوی چې د دیر چترال، شانګلې، بونیر او قبایلي ضلعو د اسمبلی غړو د تحریک انصاف په صوبایي او وفاقي حکومتونو نیوکې کړې وې چې حکومت د لویو سړکونو او سی پیک په منصوبو کې یادو سیمو ته خپله برخه نه ورکوي. په دیر، شانګله او ځینې نورو سیمو کې په دغه اړه احتجاجي لاریونونه هم ترسره شوي وو. د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړی میرکلام وزیر وایي سوات ته د وړاندې نه د موټروی منصوبې کار سرته په رسیدو دی او حکومت د دیر چترال د لارې د سی پیک د متبادلې لارې خبره هم کوي، خو په کار د حکومت په قبایلي ضلعو کې هم د سړکونو په دا ډول منصوبو باندې کار وکړي.
سی پیک تر څو پورې مونږ یادو نو ګورنمنټ په خپل عمله کلیر نه دی په سی پیک چې په کومه لارو بازي څرنګه به جوړیږي څرنګه به کیږي. مونږ دوی ته وخت په وخت خبر هم کړی ده چې یاره په دې کې د قبایلي اضلاع چې کومې اوس ورسره ګډې شوې د خیبر پختونخوا سره، نو سنټرل ایشیا ته یا د سی پیک چې کوم اهمیت ته یا به دا ځایونه ورکوي چې دې ته هم غلام خان ته تورخم ته دې ته هم دا شی ورلینک شي.
خو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي یوازی دیر او سوات نه بلکې حکومت د پښتونخوا د ټولو سیمو لپاره لوی منصوبې په پام کې نیولې دي.
کورسی دا خو یو پروپاګاندا شی وا، هغه پروپاګاندا دا وا چې دا سړکونه ډراپ شوي دي، دا روډونه ډراپ شي، هیڅ قسمه داسې نه، دغه فیزیبلټی نه، دغه فیزیبلټی آرډر شو. زمونږ داسې د شانګلې د بشام چې کوم ایکسپرس وی حواله سره خبره او ناغي باندې هم کار روان دی ان شاء الله. دا چې وکنه زوړ چې کوم ګورنمنټ او دا صرف د الیکشن نارې هدا پورې دوی داسې مون اچولیو، نه دغه فیزیبلټی جوړا و، نه دغه پی سی 1 جوړو، نه دغه پیسې هغه د پاره اپروور. اوس فرست ټایم چې دی هغه دا پریکټیکلی مراسم چې ما تخپل یې کین دیانی را کړی دا
دیر هو، سوات هو، ڈی آئی خان هو،
په صوبایي اسمبلی کې د بحث پر مهال د اطلاعاتو سلاکار دا خبره هم رد کړه چې ګنی په مرکز کې د هغوی حکومت د پښتونخوا د ځینې سیمو لوی منصوبې د وفاق د پرمختګ د پروګرام یا پی ایس ڈی پی نه وستلې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د افغانستان د لغمان ولایت مرکز اړوند د بابا صاحب میاخیلو په سیمه کې د سویډن کمیټې په مرسته د نږدې 10 میلیون افغانیو په ارزښت یو باب لومړنی ښوونځی تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. د لغمان د پوهنې ریاست چارواکي وایي نوي ودان شوي ښوونځي کې به تر 400 پورې جینکۍ او هلکان زده کړې وکړي. تفصیل له باز محمد عابد اورو.
دا خونځه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د لغمان د ولایتي ادارې پر چارواکو سربیره پکې د ولایتي شورا یو شمیر غړي او ولسی خلکو ګډون کړو د سپتمبر په 14 نیټه ګټه اخیستنې ته پرانستل شو. په دې موقع د لغمان د پوهنې رئیس عبدالله حمیدی رسنیو ته وویل
لومړنی خونځه
چې د بابا صاحب په دښته کې موقعیت لري، چې شپږ تدریسي خونې دي، دوه اداري، 15 متره د اوبو صحیح سا لري، سولري سیستم، 180 متره احاطوي دیوال لري. لګښت په ده باندې 9,500,311 افغانۍ راغلی چې تمویل کوونکی او تطبیقوونکی په ساحه کې د سویډن کمیټه ده. شاوخوا 400 زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره به مسونه فضا د تدریسي بهیر آماده شي.
د لغمان والی رحمت الله یرمل د لغمان له خلکو غوښتنه وکړه چې د پوهنې د پرمختګ ترڅنګ د نورو پرمختیایي کارونو کې د ولایتي ادارې سره همکاري وکړي.
زما ژغ دی پر ولسونو باندې چې د ولایتي ادارې سره په هر برخه کې همکاره پاتې شي، بالخصوص د تعلیم پارسه کې د ولایتي ادارې د ټولو پلانونو او سره همکاري وکړي، ترڅو موږ وکولای شو په لغمان کې ټولو لغمانی ماشومان ته د ښوونځي دروازې خلاص کړو او هلته د دوی د ښې راتلونکي په خاطر باندې د درس زمینه مساعده کړو.
د لغمان ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی د سیمې په اوسیدونکو غږ وکړ چې په ښوونځیو کې د خپلو اولادونو د شاملېدو تر څنګ د له ښوونځي څخه ساتنه هم وکړي.
د خپل ولسون نه مې غوښتنه دا ده د دې تعمیر په ساتنه کې باید دوی موږ سره همکاري وکړي. په دغه سیمه کې د امنیت لپاره دوی باید موږ سره کوښښ وکړي، خپل اولادونه باید راولېږي، ځکه دا تعمیر او دغه مکتب د دوی لپاره جوړ شوی ده. که خپل کور چې ساتي داسې وګڼي.
د سیمې اوسیدونکي خوشاله دي چې ماشومانو ته یې د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه شوه. یو تنی وای
زه ډګروال عبدالقادر د دې سیمې اوسیدونکی، منګه د ولایت مقام او معارف نه یو جهان مننه او تشکر کوم چې زموږ ماشومان ته ښوونځی جوړ کړ. منګه دغه ماشومان د خزاد دي تعمیر زموږ وړ خیر مې هله کوم چې معارف سره او د ولایت سره څخه چې دغه تعمیر زموږ په منځره کې تر څو زموږ ماشومان په راتلونکي کې د تعمیر کې ځای شي او د شواط خاوندان شي.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په لغمان کې 300 بابا سرکاري ښوونځیو کې 200,000 زده کوونکي په زده کړو بوختي، چې 40% نجونی تشکیلوي، چې د 448 خزینه په ګډون د 4,200 ښوونکو لخوا ورته تدریس ورکول کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو د خبرونه د پای شي بي د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
لنن څخه په پاکستان کې سکولونه یو دل بیا پرانستل. فل د تعلیم د وزارت لخوا پرونه خبرو شو معلومات تر مخه په لومړی مرحله کې به د 9 او 10 ټولګي زده کوونکي سکولونه ته ځي. بیا به د سپتمبر په 28مه د شپږم و موتم ټولګي او د سپتمبر په 30مه به له لومړي ټولګي تر 15 پورې زده کوونکي سکولونه ته د زده کړو لپاره شروع کیږي. یو پاکستانی خبریال سدلی تور 13 ورځ په خپل ټویټر باندې یو پیغام خپور کړی چې د راولپنډۍ پولیسو د یو کس حافظ احتشام په مدیت کې د هغه پر ضد د پاکستان او نیتی دارو پر ضد د بی بنیاده پروپاګاندا مقدمه درج کړي. دغه سی ورته یو مقدمه د یو بل خبریال افسر عالم پر ضد د پنجاب د جیلم خار په دینا سیمه کې یو کس چودل نوید احمد په ورته تورونو کې درج کړی و. افغان چارواکي وایي په قطر کې بنند طالبان او افغان حکومت پلاوی د مذاکرات پر مهال ویش خبري وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دي ناجی انوري بیگم شان لیدو ته ویل ځینې پرمختګونه شوې دي خو د مذاکراتو د پیلولو لپاره په ځینو ټکو موافقه ته ضرورت ده. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړی چې د ایران هر حمله ته سخت ځواب ورکړي شي. ډونلډ ټرمپ دا خبره تر هغو راپورونو وروسته وکړه چې پکې ویل شوی ایران په پام کې لري یو امریکایي ډیپلوماټ د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په بدل کې ووژني. د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ باندې د سپتمبر په 15مه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل سره د متحده عربي اماراتو او بحرین د سفارتي اړیکو عادي کولو د تړونونو د لاسلیک کولو د غونډې قربه وي. ټرمپ چې غواړي د نومبر په 3مه کې دونکو انتخاباتو مخکې په منځني ختیځ کې د بهرنۍ پالیسۍ کامیابي وښایي، دا تړونونه په رښتینی ډول تاریخي او په منځني ختیځ کې د سولې لپاره پرمختګ بللی دی. امریکای د سپتمبر په 14مه د یو حکم په کولو سره له چین څخه د مالوچو، جامو، د ویښتانو موادو او کمپیوټري سامانونو درآمدات لدی وجبند کړي چې په مبینو ډول د اجباري کار په نتیجه کې جوړ شوی دی. د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دا حکم ګمرک یا کسټم ادارې ته واک ورکوي چې ملک ته هغه سامان له ورتګه منع کړي.
د خبرونو ولدی لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور رسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. ز هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال ریډیو ل سټوډیو اوس لتا سوجادت غواړو د خدای پامان.